یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوي شپږ تنه طالب بندیان چې خوشي کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و نن قطر ته واستول شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د المپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د المپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام او نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، زه احمد تکلیم د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان پاچا د امریکا ولسمشر ته ویلي چې هېواد یې د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د الیشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشا تنبولو لپاره هوایي ځواکونو بمباري وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
وسلوالو طالبانو 15 مهم غړي وژل شوي، اته یې سخت ټپیان شوي. په وژل شوو کې 15 هغه وسلوالو طالبان هم شامل دي چې دوی لیزري سلاح کارول.
د دولتزی په وینا د وژل شوو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د 209 هم شاهین قلو اردو په بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه وایي چې په د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه برید کې 15 وسلوال طالبان ووژل شول او اته نور ټپي شول. دغې قلو اردو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د سبزي کار په کلي کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله دښمن دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یوه ګډ بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړی ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد یې د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېره اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ الوتنې ته د تېرېدو اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لار به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تېره میاشت متحده عربي اماراتو او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تېره اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې د راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. دا خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې مرستیال مشر جان کوټس وکړه. ویل ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی کوټس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي وایي دغه مسابقې به پر خپلې ټاکل شوې نیټې یعنی د 2021 میلادي کال د جولای پر 3 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید-19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 3 پیل او د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا او بعد خپرېدو دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول شوې. د بریتانیا پولیس وای په برمنګهم ښار کې په چړو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه څېړنې کوي. د پولیسو په وینا پرون په دې ښار کې یو تن په چړې ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په میخانو او رستورانتونو کې یې ډېره مشهوره ده. په میخانو او رستورانتونو ډېره مشهوره ده. اسوشیټد پرس خبري اژانس د ویست میډلندز د پولیسو په حواله ویلي چې دا پیښه له تروریزم او یا له داسې څه سره نه تړي چې له کرکې راپورته شوې وي. او یارجی منجل د چک جمهوریت د سینما د هغه فلم ډایرکټر چې د اوسکار جایزه یې اخیستې وه له ډېر مودې روغتیایي له ډېرې مودې ناروغۍ وروسته تېره ورځ د 20 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي په 1968 کال کې د اوسکار جایزه اخیستې وه. د هغې میرمن اولګا منجل وه پرون دا خبر تایید کړ. منجل په 1988 کال کې په پراخ ښار کې زیږیدلی و.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. شپږتنه طالب بندیان چې خوشی کېدل یې د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې خنډ بلل کېده، نن په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته استول کېږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو. په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې د روزګان ولایت امنیتي چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د چارچینو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ خلاصه نه کړي نو پر ضد به یې پوځي عملیات وکړي.
زموږ ډېر تلاش دا دی چې د صلحې د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني، زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي او د کورونا د وبا پر وړاندې محدودیتونه به یې پر وړاندې خنډ نه وي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن له خوشي کېدو وروسته قطر ته واستول شي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د علي شورا یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې دا وطنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. بلې فیروزه، جزئیات څه دي؟
مننه تکل سه. په افغان حکومت کې یو سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی بنن قطر ته انتقال سي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومي واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري ملخو. د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا کې وسرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته رسیدلې او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او بیا هغوی طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په یو بیس کې او د امریکایانو تر څارنې لاندې ساتل کیږي، تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق سوی وي. سرچینو زیاته کړې وه چې دا بندیان به توافق وروسته کابل ته راستنی کی او دلته بازاګی کی. همدارنګه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه له تلونیو سره په وزنګړی مرکه کې د دغه شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به یو په یو زنګړی الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نو موري وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورتونو نورې پاڼې به یې تورې سي، ځکه د دې خبره چې ونه سي کړي نور هیوادونو ته سفرونه وکړي. تکل صاحب موږ هڅه وکړه چې په دې اړه له طالبانو سره هم خبرې وکړو، دا غوي نظر ولرو، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد موږ سره د معلوماتو د شریکولو ژمنه کړې، خو تر دې دمه یې معلومات له موږ سره نه دي شریک کړي. یو بل وضاحت تکل صاحب چې باید ورکړل سي، هغه د وطن او شپږو تنو طالب بندیانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته کوم لیستونه رسیدلي وو چې موږ یې خبر کړي، همدي هم دغه لیستونه په دې کې د وو طالب بندیانو د دغه لانجمنو بندیانو چې فرانسې او استرالیا یې د خوسي کېدو مخالفت کړی ده، و کسان دي، خو یو کس نوم مشخص نه ده. خو اوس البته تر دې وړاندې هم افغان حکومت و کسان یاد کړی و، د افغان حکومت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د وو کسان ویلي و، خو اوس تازه دوی د شپږو کسانو یادونه کوي. بله تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو، له کابل پراپور کې مو اوریدل چې په حکومت کې ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان به نن په یو ځنګړې الوتکه کې قطر ته ولېږدول شي. دوی دا هم ویلي چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. کریاب صاحب، مننه چې خپرونې ته راغلی. فکر کوئ چې دا شپږ تنه طالب بندیان د افغانستان د حکومت هغه وروستۍ وسله یا وسیله نه وه چې له طالبانو سره په چنو کې د امتیاز اخیستلو ورکولو په خبرو اترو کې له هغو نه کار اخیستل کېده؟ دا نور د حکومت له ولکې دا امتیاز یا دغه وسله وتلې که څنګه؟
تاسو ته د ازادۍ راډیو عزیزو اوریدونکو ته تاسو دې خوشاله اوسئ. اصل خبره دا وه چې په مجموع کې باندې درې سوه طالب بندیان د خوشي کولو نه انکار کوو. د افغانستان د سولې د لویې جرګې مشورتي جرګې تصمیم دا شو چې پرته له نوم یادولو، پرته له یو یا پنځو کسانو، ټول حکومت ته سپارښتنه وکړي چې دا دي اصلي ستونزه بیا د هیوادونو یا د امریکا د متحدینو، د فرانسې، د استرالیا او د دې اروپا پیدا شوه چې دغه شپږ کسان یې د خپلو وګړو قاتلین بلل. اوس وروستی تصمیم دا شو چې دا به قطر ته ځي او په قطر کې به هلته دوی ته د افغانستان یوازې د قطر ویزه به پرېږدل، پاڼې د پاسپورټ به سوري، یعنی بل بله ویزه، او دغه ساتل کېدو مودې هم هلته پروسه بریالی شي او د سولې بهیر بریالی شي، د پښتنو تاریخ ته مچېږي، دوی به بیا ازادېږي د هماغو ملکونو سره په تفاهم باندې، که نه نو بل هېواد پاسپورټ دې نه که پیدا، نو دوی په یو کلیوال معتبر ضمانت هلته لیږل کېږي او هلته به دوی بندیان نه وي بلکې سرشار او
نظارت لاندې. کریاب صاحب، که چیرته خبرې ناکامیږي چې خدای دې نه کړي داسې وشي، دا به بیرته احتمال د دې شته چې د افغانستان زندانونو ته به بیرته انتقال شي؟ د همدغو هیوادونو په غوښتنه یا هیله چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې استرالیا او کوم نور هیوادونه دي؟
د افغانستان حکومت د نورو کچو مامورین دا خبره کړې ده په شخصي مجالسو کې او یا زموږ د معلوماتو په اساس، که خدای مکه بهیر ناکامیږي، د پخلاینې په ناکامیږي، د قطر حکومت به دا بیرته په هماغه پاسپورټ باندې افغانستان ته سپاري.
بله، او کریاب صاحب، خبره دا ده چې فکر کوئ چې د دې شپږو بندیانو استول قطر ته چې دواړو خواوو موافقه پرې کړې ده، د بین الافغاني خبرو د نن سبا پیل په معنا ده؟
زه فکر کوم چې دغه بهیر ځنډېدل بندیان پورې نه وتړل، ځکه دا په مجموع کې ولسمشر او د افغانستان ولسمشر خبرې سره وکړې، بیا د امریکا د امنیت سلاکار خبرې وکړې، دغه د بهیر تفاهم شوی و. د افغان پلاوي د نه تګ او یا هلته د خبرو نه پیلېدل سرچینې وایي چې دا د طالبانو د خپل منځي اختلافات، پلاوي د غړو تبدیل یا په مشرتابه کې تبدیل او د ځینو مهمو کسانو ایسته کېدلو په معنا و. نو چې طالبان نن هم پکې توافق ته ورسېږي او په هغه مرکزي تفاهم وکړي، دلته نه به حکومتي پلاوی د خبرو دپاره خطر ته ځي او خبرې به پیلېږي. خو تمه دا ده چې نن به دغه شپږ تنه بندیان په ځانګړي هغه نه وروسته هغه کم خنډونه چې دي په مخ کې هغه به هم له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه. نعمت الله کریاب د افغانستان د ولسي جرګې غړی و چې قطر ته د شپږ تنه طالب بندیانو د لیږدولو د پلان په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویل د غناستان نن د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستیال میرویس ناب او په کابل کې د چین سفیر وانګ ترمنځ شوې ده. نوموړي ویل په دغه ناسته کې د چین او افغانستان د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ په پراختیا او پیاوړتیا او د سوداګریزو ستونزو په هواري بحث شوی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونی خونې مرستیال یونس مومند چې په دغه ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته ویل چې له کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته سوداګر په چین کې د ویزو ستونزه لري. په ناسته کې چین ته د پیسو په لیږلو کې ستونزې او صادراتو او وارداتو کې د یو شمېر ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د متشبثینو علي بورتوایی د کال له پیل نه هند، چین او متحده عربي اماراتو دوبۍ ته 3600 ټنه تازه او وچه میوه صادره شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه خونی د معلوماتو پر بنسټ د تیر کال د همدې مودې پورې 15000 ټنه وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږل شوې وه. د یاد بورت مشر رحمت الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات له ستونزو سره مخ شوي دي. د خبره په ډیری هیوادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله بندیزونه لا هم پر ځای دي. د ښاغلي حاجی اغا په وینا دا مهال هند ته یوازې په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه پروازونه کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 پوله، یو یورو 9.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 پوله، یو سعودي ریال 40.10 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.55 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو مسایلو ته ورزو، ورپسې به بیا هم کورنی مسایل راوخلو. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وکنوه دا مسابقې به کیږي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 28 میلیونو اوښتی او د دې وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو هڅې هم ګړندۍ شوې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. ښاغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپانی چارواکو له مخکې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 28 میلیونو او 100,000 اوښتی، خو له دې جملې تر 19 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,28,000 زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید 19 ناروغان شمیر پکې په چټکۍ په زیاتېدو دی، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,200,000 ته رسیږي چې تر امریکا یوازې 2,000,000 کم دی. هندوستان د مثبت پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم قطار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس تر 90,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید 19 ضد د بلقوا واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د دوو واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکارۍ د سی ایس ایل په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین د مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکي ازمایښت په حال کې دی، او د سی ایس ایل واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. په دې معنا چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان والی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د چینارتو ولسوالۍ پر خلکو بندې لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس یوې کورنۍ غوښتل خپل ناروغان د درملنې لپاره پر نورو فرعي لارو له طالبانو په پټه ترین کوټ ته په موټر کې ورسوي، خو د سړک د غاړې ماین ورباندې چاودنه کړې چې پر مهال یو ملکی کس وژل شوی او یو ټپي دی.
دا 15 کلن شاولی دی چې ناروغ میرمنې د لارو د بندش لامل تر لاس نیولې او پلې په غرونو کې د درملنې په تمه روانه کړې ده، ځکه پر نموړي نورې ټولې لارې تړل سوي دي. شاولی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې یوونه کېږي میرمنې ناروغه ده او پر بستر ورته پرته ده، خو وسلوال طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې درملنه وکړي، نو ځکه یې اوس په غرونو کې پولی روانه کړې ده څو یو ډاکټر پیدا کړي او د خپلې میرمنې درملنه وکړي. شاولی په چینارتو ولسوالۍ کې د زرګونه کسانو له جملې څخه یو دی. بل خوا بیا چارواکي خبر ورکوي چې په چینارتو ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې خپل ناروغ یې د وسلوالو طالبانو څخه په پټه پر نورو فرعي لارو تر ترین کوټه د درملنې لپاره وړي، د سړک غاړې ماین ورباندې چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو ملکي کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه 9 بجې د چینارتو ولسوالۍ په درګۍ سیمه کې رامنځته سوې ده. پر چینارتو ولسوالۍ له تېرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. د ولسوالۍ د چارواکو او خلکو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د ناروغۍ او لوږې له امله تر 40 زیات کسان مړه سوي دي، چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. د ارزګان ولایتي اداره او د ولسوالۍ چارواکي وایي د یادې لارې د خلاصون لپاره یې له تېرو 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سوله ییزې لارې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي څو یاده لاره خلاصه کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هیڅ یو قومي مخور غوښتنه نه ده منلې او نه یې هم د دوی. خو اوس د ارزګان ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی محمد عمر شیرزاد وایي که وسلوال طالبان یې غوښتنه ونه مني او د ملکي خلکو پر مخ لاره خلاصه نه کړي نو نظامی عملیات به وکړي.
زموږ ډېر کوشش او تلاش دادی چې د صلح د لارې د خبرو د لارې د ستونزو د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني زموږ د پاره دوهمه لاره هغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو او دا لاره به بیا په زور خلاصو. په دې لاره به پوستې اچو، پر دې لاره به ولسي پاتون کوونکي اچو، چې بل اخر خلک مجبور کیږي خلک براوزي او د جلار امنیت په تامین.
والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه ولایت کې لس ورځې د ماموریت د فیل کیږي ژمنه یې وکړه چې یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر د هوا له لارې خوراکي توکي هم واستوي. وسلوال طالبان هم د یادې لارې تړل کېدې تاییدوي. کاري صف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې یاد لاره به د تل لپاره تړلې وي خو لاملونه یې نه دي یاد کړي. بل خو بیا د بشری حقوقو مسولین د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو سره په ښکاره دښمنی یادوي او د بشر پر حقوقو یې تیری یادوي. په ترینکوټ کې د بشری حقوقو د څار د ډلې مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او لارې دې ژر د ملکی خلکو پر مخ خلاص کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. ناجیه صاپۍ د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
مسیر ورځپاڼې د طالبانو نوي یویشت کسیز پلاوي ته به اشارې لیکلي چې په ټیم کې یوازې قطر میشته طالبان نه بلکې د طالبانو د رهبرۍ شورا مهم غړي هم شامل دي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې نوی پلان اعلان کړی او دا بدلون به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د خبرو لپاره داسې یو ټیم ته اړتیا وه چې تر ډیره پورې د پریکړو صلاحیت ولري او په مذاکراتو کې وروستۍ خبره هم وکړی شي. او همدې دلایلو پر بنسټ د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغلی او نوی ټیم یې ټاکلی. مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته هم پکار ده چې یو باصلاحیته ټیم وټاکي چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته لاره هواره کړي. سرمقاله کې په دواړو لورو غږ شوی چې اوس د نرمۍ وخت دی او دواړه لوري باید تر وروستي حده نرمي وکړي او ټول تمرکز یې باید د سولې د خبرو په بریا او پرمختګ وي. دنیا ورځپاڼې په حکومت او طالبانو غږ کړی چې اختلافات شاته پرېږدي او پر سولې تمرکز وکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي اوس چې د افغانستان د سولې پروسه د مخامخ بین الافغاني خبرو پړاو ته رسېدلې له تازه ستونزو سره مخ شوې ده. سرمقاله کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غړیو د ترکیب پر سر د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات او په قطر کې د طالبانو په دفتر کې اختلافاتو ته اشاره کې راغلي دا ټول د دې لامل شوي چې د سولې پروسه وځنډېږي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې نور باید له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او له خپل منځي اختلافاتو ډډه وشي. سرمقال لیکونکي په سیاستوالو هم غږ کړی چې د اختلافاتو پر ځای دې هڅه وکړي چې د افغانانو هیله پوره کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون به کومه پایله ولري. ورځپاڼې لیکلي له ملا شیر محمد عباس ستانکزي څخه د مذاکراتي ټیم مشري یوه خوندي مشر مولوي عبدالحکیم ته ورکړل شوې ده او ادعا یې کړې چې ستانکزي په روسیا، هند او پاکستان کې روزل شوی. د سرمقال لیکونکي په وینا مولوي عبدالحکیم چې د طالبانو قاضي القضات هم بلل کېږي د طالبانو د مخکینی مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری و. د ورځپاڼې په باور پاکستان ته د موخې ترلاسه کولو لپاره طالب ډل تیر باسي او دا ډله نه پرېږدي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانان میناوال د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي اوس افغان حکومت د طالبانو بندیان خوشې کړل باید دا جګړه بند شي او اوربند اعلان شي. تازه ګل همدرد د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي افغان حکومت او طالبان باید د سولې د خبرو کې د بهرنیو هیوادونو د فرمایشاتو تر فشار لاندې رانشي، باید نرمښت وښيي. بیا هم د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه میر احمد ملتپال لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان په یوه اتفاق خپل غږونه اوچت کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت او طالبان د نور د سولې پر وړاندې خنډونه نه جوړوي او خپلې ژمنې دې عملي کړي. او محمد قاسم ځواک هم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په پام کې ونیسي او د پاکستان په اشاره دي نور افغان وژنه بنده کړي او د یوې تلپاتې سولې لپاره دي ښه نیت څرګند کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.